دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې 9 سوال وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي که څه هم القاعده ډېر کمزوري کړې ده خو اوس هم یو خطر ده. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ګلایاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
شمالی وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ جاسوسي الوتکو بریدونه کې و مشکوک وسلوال وجلی شوی دی. په کوټه کې یو عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف او د وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاری کړی دی او د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی د فوزی عملیاتو له کبله د منځنی کورم خلکو ته د کورونو نه خوندي ځایونو ته د تلو ویل دي. اوس د خبرونو تفصیل. شمالی وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ جاسوسي الوتکو یا ډرون دوا بیلابیل بریدونو کې و مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د سیمې د مشال رډیو خبريال د خبر تر مخی دا بریدونه د میرالی بازار نه 3 کیلومتر لري حسوخیل سیمه کې شوی چې دا وسلوالو ګاډي او پټنځای نه په نخه کړی شوی. پولیټیکل انتظامی هم د ډرون بریدونو تایید کړي او ویلي دغه بریدونه د زیارت پښپا اته بجې شوی. د دې نوړاندې پرون سهار په سویلی وزیرستان کې هم ډرون بریدونه شوی چې د طالبانو دوه مهم کمانډرانو په شمول شپږ ځایي وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان باید د حقانی شبکې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د پولي هغه اړتیا په افغانستان کې نړیوال ځواکونه په نخه کوي. واشنگټن کې د سېنات بهرنیو چارو کمیټې ته وینا کې میرمن کلینټن ویل
ان اسلام آباد لاست ویک General Dempsey, Director Petraeus and I
په اسلام آباد کې 13 اونۍ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د سی آی ای ډایرکټر ډیوډ پیټرس او ما یوازینه او غختل پیغام ورکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د پولي دواړو خواو ته د حقانی شبکې د زپلو او د پټن ځایونو د لمن زوړلو په مخه باید لمن سره یو ځای شي.
حقانی نتورک فرام بوث سایډز اف د بورډر اند ان کلوزینګ سیف هیونز.
میرمن کلینټن په خپل وینا کې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د قربانو ذکر هم وکړو. په کوټه کې جوډیشل میجستریټ شپږم عدالت د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف او وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاری کړ. پخوانی ولسمشر او وزیر اعظم دواړه بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بوکتی د وژنې په مقدمه کې ملزمان ګرځول شوی دي. تر دې مخکې د اکتوبر په 9 نیټه عدالت د هم هغه وخت د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر شعیب نوشیروانی د نیولو وارنټ هم جاری کړی وو. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی د فوزی عملیاتو لکبله د منځنی کورمی خلکو ته د کورونو نه خوندي ځایونو ته د تلو ویلي دي. مشال رډیو سره خبرو کې د فاټا یو چارواکي میادل د فوزی عملیاتو لکبله د بیکورو شو لپاره پورته شوي ګامونو پاړه وای بخنه غواړو. قدرمن اوریدونکو د ټکنیکی خرابې له عمله هغه غږ چې دی هغه موږ تاسو ته خبر نه کړی شلو. خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال د پولیټیکل چارواکو له خولي وای تیر شپه په تورخم پوله باندې په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو د پاره فوزی گاڑی وړونکو ټرالرو کې د بمی چاودنو په ترڅ کې دوه ټرالر او سلور فوزی گاڑی وسوځیدل خو چاته پکې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د باډې په سپا سپین قبر سیمه کې ناس معلومه وستوالو د جنکو یو سرکاري سکول په بارودي موادو سره الوزولې دي او د سکول ودانی راپریوتې ده. د ایجنسی د تعلیم د دفتر د وینا تر مخه په خیبر ایجنسی کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو شمیره 3 اویاته رسیدلې ده. اوریدونکو تاسو د مشال لډیو نه خبرونه اورئ. افغان پولیس وایي وسلوال طالبانو په قندهار ولایت کې د ناټو در سار لاندې د ولایتي بیا رغونې پر ودانی برید کړي. پولیس زیاته وی چې 3 یا سلور وسلوال د ولایت بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی پر ودانی ډزې پیل کړي. په ودانی کې د چاودنو اوازونه هم اوریدل شوي دي. پی آر ټی د ګډ فوزی او ولسی هلې ځلې دي چې د افغانستان بیا ودانی کارونو کې برخه اخلي. په قندهار ولایت کې د ناټو وایان وای په دې برید کې یو فوزی او یو ولسی وګړي ژوبل شوي. د پولیس وایان غورزنګ وای امنیتی سرتیری دغه ودانی ته ننوتی او برید کوونکي د سلور ګنټو مقابلې رستو وجلی دی. تونس کې د انتخاباتو چارواکو په سرکاري توګه د اعتدال پسند اسلامي ګوند ال نهضه د بریالیتوب پخلی کړی. اسلامي ګوند ال نهضه په 211 سوکو کې نوي سوکۍ ترلاسه کړي. دویم لوی ګوند چپلاسه کانګرس دی چې دیش سوکۍ ترلاسه کړي. همدغه شان په دریم نمبر سوشل ډیموکرات ګوند ایتا کاتول یوی سوکۍ ترلاسه کړي. د تونس لوی مخالف ګوند ال ریدا او پروګرسیو ډیموکرات ګوند دواړو نور له سوکۍ ترلاسه کړي. په عرب هیوادونو کې تونس لومړی هیواد و چې ولسی پاسون پکې شوی و چې وروستو نور هیوادونو ته وغځېدو. د تونس نوی اسمبلی به را روان کال نوی اساسي قانون جوړوي. د لیبیا نوی مشرانو د معمر قذافي وژونکو پر ضد د مقدمې ژمنه کړې او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي د لیبیا په اړه د ناټو مشن به د اکتوبر په 11 نیټه ختم شي. د لیبیا د انتقالي شورا مرستیال مشر عبدالحفیظ ګوګا په بنغازي ښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي د قذافي وژنې په اړه پلټنې پیل شوي او ذمهوار کسانو جاج به اخیستلې شي او د هغوی پر ضد به شفافه مقدمه چلولی شي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو د اکتوبر په 11 نیټه د ناټو مشن د ختمولو فیصله کړې. شورا په مارچ میاشت کې ناټو ته اختیار ورکړی وو چې د قذافي لخوا د ولس ځپلو مخه ونیسي. او د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی په یو ټلویزیون مرکه کې دا خبره منلې چې د یونان په یوروزون کې شاملول تیروتنه وه ځکه چې دغه هیواد هغه وخت غلط اقتصادي شمیرې ښودلې وې او تیاره هم نه وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې اوه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي که څه هم القاعده یې ډېره کمزورې کړې ده خو اوس هم یوه خطره ده.
The threat remains real and urgent, especially from Al-Qaeda's affiliates, but the group's senior leadership has been devastated and its ability to conduct operations greatly diminished.
The Kurm Agency Political Intizamiye, the Manzani Kurm Agency, Sima Osedung Tawili, Chi Pa Sima Kidi, the Pauzi Amaliyatu, the Pail Kaulu La Kabala, Sima Khalikri. The Kurm Agency, Yevzai Kabaili Mashar, La Hukmata Tsa Ghushtani Lari.
او خور راځي چې کیم کې زویر کې سامانونه د ویر کې او خوراک سامانونه د ویر او د ژمي کوم سامان دی هغه د ویر کې.
په کوټه کې د عدم تشدد د پیروکار باچا خان په اړه سیمینار وسو. یو ګډونوال یې په اړه وایي
پښتنو ځوانانو ته بل خصوص د خپل تشخص د پاتې ساتلو لپاره دا پکار دی چې د باچا خان د هغه فلسفي جنی هغه ژوندینو کات راوخی او په هغه باندې عمل وکړي.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. تیر شپه په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د مشکوک بې پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې اوه وسلوال وژل شوي دي. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان سب ډیویژن میرالی حسوخیل پل سره نږدې د طالب وسلوالو پر ګاډي او پټنځای باندې شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون په دوه میزایلي بریدونو کې اوه طالب وسلوال وژل شوي دي. چې تیر شپه د شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډیویژن میرالی بازار نه 3 کیلومتره سویلي اړخ ته د سوخیل پل سره نږدې د وسلوالو پر پټنځای او ګاډي باندې شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پیښې تایید کړې او مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه خواوشه 8 بجې امریکایي ډرون د میرالی بازار نه سویلي اړخ په 3 کیلومتره فاصله کې خیل پول سره نږدې د وسلوالو یو کور په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل پر لاپسې وتوغول. د ځایي او دولتي سرچینو تر مخه د غبرید څلور وسلوال د منځه یوړل او په نخا شوی کور هم د میزایلي بریدونو له کابله را پریوتو. د سیمې ځایي کسانو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې همدغه وخت بې پایلوټه الوتکو په همدې ځای کې یو ګاډی هم په نخا کړ او ور باندې دوه نور میزایل وورول چې په نخا شوی ګاډي کې ناس درې وسلوال په مقابله باندې وژل. ځایي سرچینو او دولتی چارواکو تر اوسه د سم مهم وسلوالو د وژنې تایید نه دی کړی. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا د دغه بریدونو په ګډون اووه بریدونه ترسره شول چې څلور په شمالي وزیرستان ایجنسي او درې په سویلي وزیرستان کې ترسره شوي دي. په سویلي وزیرستان کې تیره ورځ سهارانې برید کې د ملا نظیر ډلې چیف کمانډر خان محمد او ملا نظیر کشر ورور حضرت عمر هم د منځه تللی وو. د یادونه وړ ده چې د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د امریکا کانګرس ته په خطاب کې پاکستان ته د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نیټورک ځالې د منځه وړلو لپاره خپل پیغام یو ځل بیا تازه کړی. نوموړی ویلي چې پاکستان ته یې ښکاره پیغام ورکړی چې په افغانستان کې پر نړیوال ځواکونو باندې برید کوونکو پر ضد ګام واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پوکم یو لسو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پوکم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پوکم پنځو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې هیواد کانګرس ته په وینا کې ادعا کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د دې ملاتړو ترهګرو ډلو ته په ماتې ورکولو په دغو هیوادو کې د امریکا پالیسۍ له بریا سره مخ شوې ده. نوموړي په عین وخت کې د هغو سپارښتنو یادونه هم کړې چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې د دې هیواد سیاسي او پوځي مشرانو ته د حقاني شبکې پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو لپاره کړې. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون بچاره کوي.
هیلری کلینټن چې د زیارت په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د بهرنیو چارو د کمیټې هغه استماعي غونډې ته په وینا کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ کتنې ته ځانګړې شوې وه، وویل چې د امریکایانو او هم یې د ولسي استازو اندېښنې په خپل ځای ولې د دې دواړو هیوادو لپاره د امریکا پالیسۍ وار له مخې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړی په یاد سیمه کې د مهمو لاسته راوړنو د ذکر پر مهال په دغه لړ کې د پاکستان د همکارۍ په ځانګړې توګه ذکر وکړل چې ویل
اسامه بن لادن and many of his top lieutenants are dead.
اسامه بن لادن او دغه د اوچتې پای زیات شمیر نائبان مړ دي. په خاصه توګه د القاعده د غړو لخوا خطر رښتینی او بیړنۍ ده، ولې د ډلې مشرتابه ځپل شوی او د دې د عملیاتو د کولو په ظرفیت کې تر ډیره کمی راوړل شوی. په افغانستان کې زموږ د موجودیت او له پاکستان سره د نږدې همکارۍ پرته به د القاعده پر ضد یو زیات شمیر بریاو لاسته راوړل ممکن شوی نه وي.
Without our presence in Afghanistan and close cooperation with Pakistan.
میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې افغاني او پاکستانی همکارانو سره په کار کولو کې ورته کله نا کله ستونزې مخې ته شوې، دغه همکارۍ ته دوام ورکول د امریکا د قومي سلامتی لپاره اړین وبلل. نوموړي په یوه وخت کې د سیمې د ثبات په مخه جوړ کړل شوې د امریکایي حکومت هغه ستراتیژي په ډاګه کړه چې په خبره یې له دریو بیلابیلو لارو به عملي شي. ما دا اوس له دواړو هیوادو څخه ګټورې لیدنې سرته ورسولې. په کابل او اسلام آباد کې ما زموږ په درې اړخیزه ستراتیژۍ چې په جګړه، خبرو اترو او جوړونه سرخی او دا چې درې وړ لارې به په یو وخت کارول کېږي زور راوړ، او د افغان او پاکستاني حکومتونو د مضبوطې همکارۍ په ترڅ کې د ستراتیژۍ د بریا چانس زیات لیدل
کېږي.
هیلری کلینټن همدغه راز زیات کړه، پاکستانی چارواکو ته په ډاګه کړې چې د خو او خرابو ترهګرو ډلو خبره کول ځان لا د ماتې ورکولو او د لا ډیرو خطرو د رامنځته کولو مترادف یو عمل دی. په داسې حال کې چې د تیرې مې په میاشت کې په بټ آباد د امریکایي ځواکونو له یو اړخیزه عملیاتو او ورپسې بیا په سپتمبر کې د دې هیواد د ګډو ځواکونو د پخواني مشر لخوا په پاکستان له حقاني شبکې سره د ملاتړ له تورونو وروسته ویل کېږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا مهال له یوه نازک پړاو تیریږي. هیلری کلینټن د کانګرس غونډې ته وویل چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې په دې هیواد د یادې ترهګر ډلې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره یو وار بیا دباو راوړ.
General Dempsey, Director Petraeus and I
په اسلام آباد کې تیر اونۍ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي، د سی آی اے ډایرکټر ډیوډ پیټرس او ما یوازینی او غښتلی پیغام ورکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د پولي دواړو خواو ته د حقاني شبکې د زپلو او د پټن ځایونو د لمن زوړلو په مخه باید لمونږ سره یو ځای شي.
And in closing safe havens.
باید وویل شي چې پاکستان بیا په د لګیدلی له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو به له ترهګرۍ ضد نړیوال کمپاین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د 15,000 سرتیرو د وژنو او په لسګونو زره عام وګړو ته د اوختې مرګ ژوبلې د یادولو سربیره د پاکستان د داخلي امنیت د مسلو په پام کې نیولو سره د کانګرس د امنیتي چارو کمیټې ته وویل موږ د شریک امنیت د هغې یو لید تعقیبول پیل کړي چې پترس کې به د دې په خبره د افغانستان او پاکستان او هم د امریکا د قومي سلامتیا په مخ کې پراته ګواښونه یو خواته شي. میرمن کلینټن د امریکا کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مسولیتونو د لیږد موضوع ته اشاره وویل چې په ځینو مواردو کې د ستونزو لشتون سره سره دغلته امنیت ټینګ شوی او خلکو ته د عامه ګټو د پروژو ثمر رسیدل پیل شوي دي. اوس افغانستان ته چې ګورو موږ ته لا اوس هم یوه سخته جګړه په مخ کې پرته ده. ولې ائتلافي او افغان ځواکونو وکولی شو په اهمو ځایونو کې د طالبانو خوځښت سرچپه کړي. افغان ځواکونو ته لا هم یو اوږد مزل پروت دی خو د هرې ورځې په تیرېدو هغوی زیات مسولیت پر غاړه اخلي او په داسې حال کې چې دغه هیواد د غربت او اداري فساد له لاسه تر اوسه له غټو ننګونو سره مخامخ دی زموږ پرمختیايي هڅو اقتصاد ته وده ورکړې او د خلکو ژوند یې ښه کړی دی. د امریکا خارجه وزیر په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي تګلارې د بریا خبرې کوي چې د راپورونو پر اساس خپل افغان کتونکي او هم ملګري ملتونه په روانو شپو ورځو کې د دې هیواد امنیتي وضعیت د خورا اندیښنې وړ بولی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 625،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 12113، 15,115 او 15,140 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو ساوري. د نړیوالی خبری ادارې په ریپورت کې پر پاکستان دا تورونه لګول شوی دی چې استخباراتي اداره ISIA په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي. دا خبری نړیوالی خبری ادارې ته څو تنو طالبانو کړی دی. دا چې په دې تورونو کې څومره حقیقت دی او پاکستان په دې اړه څه دریز لري، د ملیحا میرزاده په راپور کې به واورو.
د رپورټونو تر مخه په بی بی سی کې د خفیه پاکستان په نامه یو دستاویزي فلم خپور شوی چې پکې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه دا تور لګول شوی چې دوی طالبانو ته پناه ورکوي، هغوی ته سامان او وسله ورکوي او په کیمپونو کې د هغوی تربیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ادارې ته د افغانستان په یو پټ جیل کې قید شوی یو طالب وسلوال ویلي چې ISI هم روان کال دی برتی کړی او د ځانمرګي بریدونو لپاره ورته تربیت ورکړل شوی، خو بیا افغان استخباراتي ادارې دې گرفتار کړ. دغه راز د مولا قاسم پنامه یو بل طالب کمانډر دغه ادارې ته ویلي پاکستان ورسره وسله او پناه ورکولو کې مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو ته پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اثر عباس نه د رپورټ په اړه وپوښتل، نو هغه ویل چې دا رپورټ ناسم دی او د حقیقت سره تعلق نه لري.
I would say that the credibility of this report is highly questionable.
زه به دا وایم چې د دې رپورټ باوري کېدل تر پوښتنې لاندې دي. دا رپورټ د ناکافي معلوماتو په اساس جوړ شوی چې بې بنیاد دی او له حقیقت سره تعلق نه لري. زموږ په فکر د بدنیتۍ په مقصد له مهارت سره درواغ را یوځای شوی دی. په دې کې هیڅ یو باوري کس خبره نه در اخیستل شوی، نو ځکه دا رپورټ موږ ردوو او یوازې یو پروپاګاندا یې بولو.
په دستاویزي فلم کې د اتر عباس دریز هم ښودل شوی چې دا خبره کوي پاکستان خپل کامی دلچسپي نشي نظر انداز کولی ځکه چې د دوی خپل سیمه ده. د کامی مفاد په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې وضاحت وکړ چې په سیمه کې امن راوستل یې ترجیح ده او د هغې لپاره به د افغانستان مرسته کوي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف کار کوي او په دې لړ کې موږ دا څرګند کړي چې هغه هر څه چې د دې مقصد د ترلاسه کولو په ترڅ کې کولای شو د خپل افغان اړخ هر ممکنه مرسته وکړو.
د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته خپل نظر په دې ټکو کې بیان کړ.
رپورٹ کو پاکستان جو ریپورٹ دی طالبانو نمونه ورکړي دي دا څوک پېژني نه چې دا کوم طالبان دي. پاکستان خو په خپل د طالبانو وجې نه په مسلو کې دی او هغه انټلیجنس کې هغې نوم اخلي د امرالله صالح او امرالله صالح مشهور دی پاکستان دښمنه دی او زما په خیال په دې باندې دومره یقین نشي کېږي او نه پاکستان کې
دا چې آیا د داسې رپورټونه به د پاکستان او امریکا ترمنځ په موجوده تعلقاتو څه اثر وشي او که څنګه چې په روسیو کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دورې سره داسې ښکارېدل چې څه په ښه لور روان شوي وو. بریګیډیر محمود شاهی په اړه وایي
د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم ستراتیژیک ډایلاګ هغه خو زما په خیال په خپل طرف روان دی او په لوی روان نو هم پاکستان اوس تنګ راغلی دی د امریکې د کوم سیاست چې کوي پاکستان سره. د پاکستان خلق په اوس په امریکا باندې کوم ډېر باور نشته او چې دا د امریکې پوځ باندې په پاکستان باندې دا تورونه لګولي شي او بل طرف ته ځان وګوري چې پاکستان ته څومره نقصان رسېدلی د امریکا ته یقین کول غواړي نو هغه د هغې خپله خوښه ده خو پاکستان په خپله باندې په دې فیصله کې بسنه کوي.
په رپورت کې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے په خواني مشر بروس ریډل ویلي چې څو واري د مهمو ډرون حملو په اړه پاکستان سره معلومات شریک کړي خو وروسته به بیا د دوی هدف په ځای موجود نه و. دغه شان د رویټرز خبري اژانس تر مخه افغان استخباراتي چارواکو ویلي پاکستان سره په 2008 کال کې په مانسیره کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه دوی ته ثبوتونه ورکړي چې په خواني صدر جنرال پرویز مشرف پر سخت رد عمل ښکاره کړي. امریکا په کابل کې په 13 ستمبر شوي برید لپاره حقاني شبکه زموږ څوی یو وای چې په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې مرسته کړې و خو پاکستان دا تورونه رد کړې دي.
ملیحه مرزاده و چې د نړیوالی خبری ادارې د هغه ریپورت ټیکې تاسو ته ورول چې پکې ویل سی و پر پاکستان دا تور دی چې استخباراتي اداره آی ایس آی په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي. ګران اوریدونکو ستاسو په مزد یو تازه خبر پر لور راګرځوم. څو شپې وړاندې د خیبر پښتونخوا پر سلپور سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی چې د یو ځایي ایس ایچ او په ګډون یې نور خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده. همدا اوس په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. خالد خان ته باورسو او له د څه خبره تازه حال وپښتو. خالد خان د دې پېښ په اړه که تازه حال راکړي چې دا ځانمرګي برید په ځانګړې توګه په کومه سیمه کې وسو او څه وخت تر سره سو او مرګ ژوب لې څرنګه ده؟
اجي ډیر مننه احمد شاه دا اوس نه په وخلان دي د رسالپور سیمه دا 12 باندو ته وي د مردان او نوخار روډ باندې د رشکه انټرچینج سره موټر وی سره نږدې دا د پولیس افسر چې سچو اجمیر شاه هغه باندې ځانمرګي برید شوی او د هغه سره د هغه جنین تقسیم الحق هم پټکا مړ دی او دغه شان د پولیس یو دوه چارواکي هم ویلي شي چې هغه په دغه برید کې زخمیان دي. ما چې کله اوس معلومات وکړو نو یو زخمي هغه سیریس دی هغه پېښور هسپتال ته یوړو او نور زخمیان چې دي دغلته عام خلک هم وو هغه هم معمولي زخمیان دي. خو دا ویل کېږي چې دا ځانمرګي برید دی په 12 باندې سټاپ کې ولاړو د پولیس وین کې وو چې دغه ځانمرګي برید پې وشو او دغه پولیس کې سچو اډمیر شاه چې د 15 کالو ډېر ځلمی کسو او دا د طالبانو سخت خلاف وو د وتاو ته دا هم اویم چې وړاندې د اکوړي پولیس سټېشن کې د ډیوټي وا نو دا د اوسو طالبانو سره د وانی راغلو هلته نه د یو ډاکټر تخپلو او په هغه کې بیا کسان د نیولمو او د دې باره کې دا هم ویل کېږي چې کوم یې دا طالب وو یا کوم شهدري خلک دو په موقار کې نو هغه د سره د دې سخت خلاف وو او دغه شان د دې نه مخکې هم په ده باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو هغه ناکام شوي وو.
ډېر مننه خالد خان د تازه معلوماتو را کولو. کور دی ودان. ګران اوریدونکو په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان وو چې په رسالپور سیمه کې د ځانمرګي برید حال را کوي چې په ترڅ کې یو ځایي ایس ایچ او او د هغه ساتونکو وژل شوی او دوه نور پولیس سخت ژوبل دي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو ځو د یو بل راپور پر لور. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د روانې میاشتې پر 1 نیټه ترکیې ته ځي، چیرې چې به هغه په 1 نومبر د افغانستان د امن او ثبات په اړه د درو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی تهمینه جنجوا په 19 خبري غونډه کې وکړه. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
تهمینه جنجو وویل چې ولسمشر آصف علي زرداری د ترکیې د صدر عبدالله ګل په بلنه استنبول ته روان دی، چرته چې به هغه د افغانستان په حق لا کېدونکې درې ملکی غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي په وینا غونډه کې به د پاکستان، ترکیې او افغانستان ولسمشران ګډون کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تهمینه جنجو وایي دا وایي چې د دې په ایجنډه کې د افغانستان امن، استحکام او مفاهمت شامل دی. دغه شان په دې غونډه کې د اقتصادي او معاشي پرمختګ په چارو هم غور کیږي. د دې وروسته به په 2 نومبر د خارجه وزیرانو غونډه کیږي چې پکې به د پاکستانی ډلې مشري خارجه وزیر حنا ربانی کرکوي. د پاکستان کوشش دی چې سیمه کې امن او کلاري وي او د افغانستان د استحکام او خوشحالۍ لړکې به خپل کردار جاري ساتي. د امریکایي خارجه وزیر د پاکستان د تیرې دورې په حق لا د خارجه دفتر ویاندی وې چې د دې دورې تر ټولو لویه ګټه دا وه چې تعلقاتو کې کم کړکېچ روان وو، هغه کې تر ډېره کمیراغي او د سیمه د استحکام د پاره په شریک سره په کار کولو اتفاق شو. د افغانستان لخوا په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په حق لا د یو تپوس په جواب کې نوموړی زیاته کړه دا وی چې په پاکستان د ترهګر بریدونو معاملې د افغان چارواکو سره راپورته کړی شوی دا او کوي امکان دی چې استنبول غونډه کې هم په دې خبري وشي. دا خبره د پاکستان حکومت لپاره یقینا د اندېښنې وړ ده. پاکستان یو خپلواک او ذمہوار ملک دی او هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دلته څه قسمه عملیاتو کې. پاکستان د افغانستان په شمول ټوله سیمه کې امن او پرمختګ غواړي او د دې مقصد د پاره چې پاکستان څه کولی شي هغه کوي. تهمینه جنجوا هغه بیانونه هم رد کړ چې ګنې چین پاکستان کې پوزي اړې غواړي یا د لړکې څخه خبرې اترې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زو د کرم ایجنسی پر لور. د کرم ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د منځنۍ کرم ایجنسی مسوزی او علي شیرزی سیمو اوسیدونکو ته ویلي چې په سیمه کې دي د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي، بلخوا ځایي ولس له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دي مناسب انتظامات وکړل سي او دوی ته دي سهولیات ورکړل سي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق خان اورګزی راکوي.
په قابلی سیمو کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته پولیټیکل انتظامی په منځنی کورم ایجنسی کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودلو لپاره اعلانات کړي دي. انتظامیه وایي چې الشیزو او د موسوزو په علاقو کې د اپریشن په وجه ممکنه خطراتونه د بچاو لپاره دغه اعلانات شوي دي. په دې اړه د سیمې نه انتظامی چارواکي تحصیلدار زاید یونس مشال لډیو ته وویل
هغوی دپاره مونږ دا نوټس ایشو کړی دی چې دا خلک دی هلته کې دغه علاقه چې کمی دي چې هغوی هغه خالي کړي.
د سیمینار رسیدلي راپورونو کې ویل شوي چې د انتظامیې لخوا د دغو اعلاناتو نه پس د الشیرزو او د مسوزو علاقو نه د خلکو د راوتلو سلسله شروع شوې ده. د کرم ایجنسی نه ملک عبدالولي خان مشال لډو سره د خبرو کولو په وخت وویل چې حکومت د نوي کډوالو دپاره مکمل بندوبست وکړي. چې کله په سیمه کې د قدرتي افاتونو د چارو اداره یا د فاډر ډیزاستر منیجمنت اتارټي یو مشر چارواکي می عادل اصغر نه پوښتنه وکړه چې څومره خندانونه د اپریشن په وجه متاثره کېدای شي او دغه پوښتنه چې آیا د دوی لپاره اف ټی ایم ای انتظامات مکمل کړي دي، نو په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د طرفه تقریبا موږ ته ویل شوی دی چې 500 نه 800 پورې فیملی موږ ته کېم تر راځي او 4500 نه ولا تقریبا 5000 پورې فیملی موږ ته هوس کمیونټی تر راځي. هغې لپاره موږ تقریبا 150 پورې پلاټ چې کوم دی هغه بالکل ریډي ولاړ دي او تقریبا یو ورځ کې موږ 500 to 600 پورې مطلب نور پلاټس بالکل ریډي کولی شو دغه لپاره بالکل انتظامات ریډي دي.
واضح دی چې ته د جولای په میاشت کې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن شروع شوی و. په منځني کرم ایجنسی کې د اپریشن د شروع کې دوروسته د زوی مشت او د علي شیر زو ځینې علاقو خلک د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور شول. د اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د دغو خاندانونو شمیره 10,000 ته رسیدلې ده. اف ډی ایم ای وایي چې په دې کې قریبا 2500 خاندانونو ته په دوراني کیمپ کې سہولتونه ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په دې دوران کې امنیتي ځواکونو کامیاب عملیات کړي دي او د اف ډی ایم ای تر مخه د وسلوالو څخه د پاکه کېدو وروسته د زوی مشت ځینې علاقو ته 1,500 خاندانونه په کامیابۍ سره واپس شوي هم دي. تارک اورگزے، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ګلایاز به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د خیبر پختونخوا رسالپور سیمه کې یو ځان مرګ بریچې وی چې د یو ځای ایس ایچ او په ګډون نور خلکو ته مرجوبله اوختیدا. شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټه جاسوسي الوتکو بریدون کې و مشکوک وسلوات وجلې شوې دي. په کوټه کې یو عدالت د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف او وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاری کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا په پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. خبر جنسی کې نامعلوم وسلوالو د ناټو ټانکر سوځولي او د جنکوس کلیه الوزولې دي. او تیونس کې د انتخاباتو چارواکي په سرکاري توګه د اعتدال پسند اسلامي ګوند النهضه د بریالیتوب پخلی کړی دی.
ګلایز چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرچکی واورول. ګران اوریدونکو، سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه ورسپانه ته کتنه کړي. دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوړسو.
نن مقامی ورسپانه خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې د وزیر اعظم لخوا د نوو وزارتونو په اعلان باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانه ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 4 وزارتونو جوړولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې وزارتونو اعلان په یو داسې صورتحال کې چې ملک د وړاندې نه د وزیرانو یو پوز موجود دی. ادارې لیکي چې په دې حالاتو کې د نوو وزارتونو هیڅ ضرورت نه وو. کچرې د حکومت دا خیال وي چې د دې لقبله به د حکومت کارکردگی خشی نه دا خو بیا یو خفه فیصله ده. خو له دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې تیر درې نیم کالو کې دیشته وزیرانو سره کارکردگی خودلې ده. د حکومت له پکار دي چې د نوو وزارتونو په ځای د دیشته وزیرانو په کارکردگی باندې غور وکړي او د دې کارکردگی ښه جوړولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي. دغه شندان ادارې کې هم لیکي چې د دې نوړاندې وزیر اعظم له دا سوچ کول پکار وو چې دې وزارتونو نه به ولسته څومره ګټه ترلاسه شي، ځکه چې جمهوریت حکومت د ولسته خیر خیګړي او د مفاداتو لپاره کار کوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د پولیسو تشدد اړخ ته پام راګرځولې دی او لیکلي دي چې وړاندې ورځو کې د پولیسو د تشدد د لاسا مړ شوی او تن د پاره پیښور کې په سونو خلک سړکونو ته راووتل. ادارې وایي چې پولیسو د غلا په شک کې یو تن نیولې وو او په هغه دومره تشدد وکړو چې هغه سا ورکړه. ولې د دغه تن د پاره په سونو خلک سړکونو ته راووتل د دې خبرې ثبوت دی چې دا تن ګناهګار نه وو. ادارې وړاندې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا پولیس مشر د دې پیښې نوټس واخلي او صرف دغه تشدد کې ککړ پولیس والد خپل عہدو څخه لری کړی، بلکې دوی ته سزاګانې هم ورکړي چې دارنګ د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ اعتماد پیدا شي. غنی دا قسمه پیښې د دوی ترمنځ د اختلافات او نفرت سبب جوړې دي. شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې وال سټریټ جرنال د امریکا لخوا په سوهیلي آسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره د تګلارې په اړه مقاله لیکلې ده. بلې خوا ته بیا نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان ته په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخواني مشر جنرال مکریسټل د راتلونکي سفر په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو د غټو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. وال سټریټ جرنال لیکي د سوهیلی آسیا لپاره د واشنگتن تګلار باید د ناکامۍ پر سابقې نه بلکې د کامیابۍ پر څرګندولو ترتیب سي. دا بدلون باید د سوهیل ختیځ آسیا لپاره د سولې او خوشحالۍ لامل وګرځي چې یو وخت جګړو ځپلې و. مقاله لیکي د پاکستان لومړی توبونو ته د بیا ترتیب ورکولو معنا دا نه ده چې د اسلام آباد حقيقي امنیتي اندېښنې لپاره وګرځول سي. واشنگتن ته پکار ده چې د پاکستان پوسټ ډاډ ورکړي چې د پولو ساتنه وکړي او اندا چې د پاکستان سپیشلتیا ته د زمینی ضمانت پر ورکولو هم غور کولای شي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې، خو امریکا ته پکار ده چې له پاکستان سره د پوځونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او یو داسې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي چې د ټولو ګاونډیانو او سیمې په شریکه وي. په بدل کې پاکستان هم باید لوز وکړي چې د هندوستان د کمزورولو او د افغانستان د تابع ګرځولو لپاره دي د ترهګرۍ له استعمال څخه لاس واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو پخوانی مشر جنرال سټینلی مکریسټل ته بلنه ورکړې چې هیواد ته سفر وکړي. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا مکریسټل به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي. که څه هم د نوموړي سفر شخصي شودل سوی دی چې خپل میرمن اینی به هم ورسره ملګری وي، خو دا به د افغان تګلارې په لړ کې د بدلون یو پیل وي، ځکه چې نوموړی په دې هیواد کې لس کاله یو مهم کس پاتې سوی دی چې په لومړي سر کې په عراق او افغانستان کې د پټو ځانګړو عملیاتو مشر وو او بیا وروسته په افغانستان کې په 2009 او 2010 کال کې د ناټو ځواکونو مشري په غاړه درلوده. د واشنگتن او ولسمشر کرزی ترمنځ اړیکې زیاتره وخت ترنګلې پاتې سوی دي چې په نتیجه کې امریکایي چارواکي علاقه لري چې په خپلو صفو کې داسې کسان ولري چې د دا ډول عجیب افغان مشر سره پخوانی اړیکې پرانیزي. دا ډول رول ځینې وخت سینیټر جان کیری هم ترسره کړی دی. د مقالې لمخې د جنرال مکریسټل سفر په داسې وخت کې ډیر د ارزښت وړ دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون بحث روان دی، کوم چې تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې ساتلای شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل مقاله کې لیکي چې د حکومتي ادارو د نااهلۍ له کبله ځینې سخت دریځ مذهبي ډلې په دې توانېدلي چې د سیلاب ځپلو لپاره په جوړ کړل سوو کیمپونو کې امدادي کارونه پرمخ بوزي او دغه شان د خپلو پلویانو شمیره زیاته کړي. د دغه مقاله مهم ټکي د مشال رادیو همکار داود خټک درته اوروي.
ورسپانه اکسپریس ټریبیون لیکي چې داسې مخکې هم شوی دی او اوس هم کیږي، او هغه دا چې مذهبي ډلې په بدین سیمه کې د سیلاب ځپلو په کیمپونو کې امدادي شیان ویشي. د ورسپانې په وینا که څه هم دا د حکومت کار دی، خو د حکومتي چارواکو مخې ته د نه راتلو له امله دغه میدان مذهبي ډلو ته خالي پاتې شوی دی. اکسپریس ټریبیون لیکي چې په دغه ډلو کې یوه د فلاح انسانیت په نامه ډله هم ده چې د ناقانونه ګرځولې شوي ډلې جماعتو داوه برخه ده، او د نورو خبرو ترڅنګ په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې د ترسره شوي ترګریزو بریدونو کې د لاس لرلو په تور تورنه ده. ورسپانه لیکي د داسې ډلو د خیر ښېګړې په کارونو کې مخې ته راتلل د حکومت نااهلي څرګندوي. همدغسې په 2015 او 2010 کلونو کې هم شوي وو، کله چې زلزلې او سیلاونو په زرګونو خلک په دغه هیواد کې ځپلي وو. ورسپانه لیکي بې له شکه آفت ځپلي خلک امداد ته وړتیا لري، خو دا امداد د حکومتي ادارو له طرفه ورکول پکار دی او نه چې د داسې ډلو له طرفه. د ورسپانې په وینا دغه ډلې په داسې موکو خلکو کې خپل پیغام خپرول غواړي. ورسپانې لیکي که حکومتي ادارې په صحیح توګه خپل فرض پوره کړي، نو د جماعت الدعوه په شان ډلو ته دا موقع په لاس ورتلل به ډېر ګران شي چې په آفت ځپلو خلکو کې خپل پیغام خپور کړي.
داود خټکو چې د سختدریزو ډلو لخوا په ځپل سوو کسانو کې د مرستو ویشلو په اړه د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورسپانې د مقالې مهمې برخې تاسو ته اورولې.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو راپور کې ویل دي چې په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې دومره زیاتې شوي دي چې خلک په خودکشو او احتجاجونو مجبور کړو. په روان کال کې 1400 کسانو خودکشي کړې ده چې پکې زیاتره شمیره په پنجاب صوبه کې ده. په راپور کې دا هم ویل شوي چې حکومت د ولسي کشالو اړخ ته پام نه کوي چې لکه په دا ډول پیښو کې زیاتوالی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا د بشری حقوق تنظیم لخوا جاری شوی بیان کی ویلی شوی دی چې د پاکستان اقتصادی حالات دومره خراب دی چې خلک په خودکشو مجبور شوی دی. ملک د خودکشیانو په حق له د پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن خیبر پختونخوا وایس چیئرمین شیر محمد خان مشال ریډیو تا ویل
په دې کال کې تر دې وخت پورې 1400 کسان چې دي زمون پر کار د جماعت سره د خلکو خودکشي کړی دي. ډېر خلک چې دي نو هغه د غربت د لاسه د پنسیا د لاسه د خپل بچو د مطلب د رزق د پیدا کولو کې د مشکلات لپاره مطلب دې زیاتره مطلب وجوهات چې دي د اقتصادي او سماجي بسري دي.
د دې په جواب کې د اقتصادي چارو لپاره د قومي اسمبلی د قیمه کمیټه چیئرمین ملک عظمت خان مشال ریډیو ته وی چې دومره سختو حالاتو کې حکومت چلول ډېر ګران کار دی ځکه چې یو خوا د ترهګرۍ خلاف جنگ دی او بل خوا ورته یو شمېر معاشي ستونزې رامخې ته دي. ملک عظمت وایي
نن زمونږ ملک ته وګورئ پاکستان چې دی هغه په حالت جنگ کې دی او په داسې حالاتو کې چې دومره د دهشتګردۍ او حالات په ملک کې لائن آرډر سچویشن او آلریډي د ماضي د پاکستان فوج باندې ملک ته ډېر مسایلو شکاري یو حقیقت دار ہے کہ زمونگا ډیر وسائل کی کم دی اغد دغ جنگ نظر کی گی زکم پد وقت کی د ترقی سوچ کو نشو کولے خوچ دا خپل معاشی حالات او دا خپل ملک پد موجودہ حالات دغ سره وساتو دا هم زمون کامیابیانی دی.
د ہیومن رائٹس کمیشن د بیان په اړه چې کلم شال ریډیو د اقتصادي چارو تزیه نگار ډاکټر شاهد حسن نو پختل نو هغه ویل چې دا ټول ذمہ داری د حکومت دا چې ولست آسانی ورکړي. نو موړی زیاته کړه
بنیادی طور پر جو پالیسی رہی
په بنیادی توګه چې کوم پالیسی دا په هغه کې با اثر طبقو ته اسانه ورکړی کیږي او د هغوی زور د اولس نه وستل کیږي. اصل کې موږ د آی ایم ایف په ګرانو شرطونو قرضه اخلو چې ورسره د بجلی په شمول هر سیز ګران شو او د غرنګ بیروزګاری هم ورس پر ورس سیوا کیږي. نو زه وایم چې دې کې ټولې حکومتي ادارې ککړې دي او دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی او د دې له کبله ملک د خانه جنگي اړخ ته تللی.
شیر محمد د بیان سره سم چې دیش مرین علاوه 800 کسان هغه هم پر ریکارډ راغلی دي چې د خودکشي کوشش یې کړی دی خو له هغوی پسنه سره ډول بچ شوی دی. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیژن کیږي
جنگ سور سو میرای وسپوت
خبرونه مج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې ګران اوریدونکو زو د کوټي پر لور د کوټي په بلوچستان پوهنتون کې د پښتنو د مشر او د عدم تشدد د فلسفې د پیروکار خان عبدالغفار خان چې بادشاہ خان هم شهرت درلودي په ویاړ یو ورځنی سیمینار وسو. په دې سیمینار کې بیلابیل لیکوالانو پر بادشاہ خان باندې مقاله ولوستې. د دې سیمینار په اړه له بلوچستان پوهنتون کوټي څخه د مشال رادیو خبریال خدانور ناصر نور حال راکوي.
د پښتنو د ستر مشر او ملي مبارز خان عبدالغفار خان یا بادشاہ خان په ویاړ دا سیمینار د پوهنتون د پښتو څانګې لخوا جوړ شوی چې په کې د ګڼو لیکوالانو ترڅنګ ډیری ځوانانو هم ګډون درلود. د دې سیمینار په اړه د کوټي پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال راډیو ته وویل
د سیمینار په والا بدا درته چې پښتو څانګه تقریبا چې کوم وخت 2011 شروع سلو موږ د کال په سر کې د پروګرامو د سیمینارو یو لړۍ ترتیب کله چې په هغه کې لومړی سیمینار د تکتو مجلې تحقیقي مجلې وو دغه د مخکتنی وو. دویم سیمینار د خان شهید د علمي او ادبي خدمات وو. دریم سیمینار د بادشا خان د فلسفي عدم تشدد وو او څلورم سیمینار که خدای مشتوس راکړي یا وخت وو هغه به د ملا سلام بابا د فن او شخصیت په والا باندې وي.
د ډاکټر سیما په وینا د دې ډول سیمینارونو د جوړولو مطلب یې دا دی چې د پښتنو نوې کهول خپل مشران وپیژني او هغه څه چې د دوی مشرانو ویلي پرې عمل وکړي. لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي د پښتو څانګې همدا هڅه تر ډیره ځایه کامیاب کېدای هم سي خو چې د خبره نوې کهول پرې عمل وکړي
پښتنو ځوانانو ته بالخصوص د خپل تشخص د پات ساتلو لپاره دا پکار دی چې د بچا خان د هغه فلسفي جنی هغه ژوندینو کات راوخی او پاغو بنی عمل وکي او دراتلونکو لپاره د خپل تشخص د برقرار ساتلو د خپل حق خدای ارادیت ترلاسه کولو او د خپل وجود برقرار ساتلو د پاره داسې ګړندی ګامونه پورته کی چې هغه دراتونکو نسلونو د پاره د خیر او برکت باعث وګرځي.
سره لدی چې یادو لیکوالانو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل، ډاکټر عبدالروف رفیقی له مشال سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه که څه هم د سیمینار په ټاکلي وخت کې یو څوک خپل مشران په بشپړ توګه پیژندلی نسی، خو وایې له هیڅ نه څخه لږ هم بهتر یادیږي. بیا هم ډاکټر عبدالروف رفیقی:
دا خو داسې دی چې دغه سیمینارونه یعنی د شخصیاتو پوره احاطه نسی کولای، په یوه نشست کې، په یوه ناسته کې، په یوه ورکشاپ کې، په یوه هفته کې د دې شخصیاتو بیلابیل فکری جهتونه کتن نسی په ګوته کېدلی. لیکن دا یو داسې وي چې په جمود کې یو کوچنی حرکت پیدا کوي و ډنډ ته چې یو کاڼی وروغورځی، یو شګه وروغورځی، حرکت راولي.
هلته د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب زیاته کړه په راتلونکي وخت کې په پام کې لري چې تر دې هم لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي.
موږ کوشش دا دی چې موږ یو ګام نور پر مخ ولاړ شو. دا خو په کمی سطح باندې دی، د لپر خپل دغه سطح باندې کوشش کوو چې بین له کمی سطح ته ځان ورسو. یو انټرنیشنل سیمینار د یونیورسيټي لخوا جوړ کو او د داخپل پښتنو سپیشل پښتنو د تشاوخوا چې کم دي، چې کم ګوندونه دي، د دې سمره سواخو او یو انټرنیشنل سیمینار جوړ.
د یادولو وړ ده چې د کوټې پوهنتون د پښتو څانګې لخوا د تیر میاشتې په همدې نیټه د پښتنو د یو بل ملي مبارز خان عبدالصمد خان په ویاړ سیمینار سوی و، او د یادې څانګې د مشر له وینا سره سم راتلونکی بل سیمینار به د ملا عبدالسلام په فن او شخصیت باندې وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. د افغان هندوانو خوست میشت کورنۍ چې د جګړو له امله هندوستان ته تللې وي غواړي بیرته خوست ته ستنیسي. دوی وایي چې ژوند یې په هند کې د مهاجرت دی او په سختۍ سره تیریږي. د هند له هندوانو سره په اوس کې کلتوري توپیرونه دي چې حتی نوی نسل هم په کورونو کې په پښتو ژبه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو او کورنۍ جګړو په پیل کېدو له دې هیواد مهاجرت یو بل لړۍ پیل شوه. په دې کې د افغاني هندوانو خوست میشتي کورنۍ هم چې په پیړیو دلته اوسېدلې او د جګړو له امله هندوستان ته ولاړې. د خوست ښار په ختیځه برخه کې اوس هم د هندوانو په نوم کلی شته، خو هندوان پکې نشته. ولې څو ورځې کېږي چې د دوی یو څو کسان راغلي چې د خپلو کډو راوستلو د بیرته راتګ زمینه برابره کړي. د دوی له ډلې یو تن شنکر لال وایي چې دوی هم د نورو افغانانو غوندې هیواد پریښودلو ته اړ شول. نوموړی زیاتوي چې موږ افغانان یو پښتو مو ژبه ده، او په هند کې نوی نسل هم په کورونو کې په پښتو خبرې کوي او غواړي چې بیرته خوست ته راستانه شي.
که هندوان دي که سکون دي چې هند ته یې مهاجرت کړی ده، نه تنه هند ته چې نورو ممالکو ته یې مهاجرت کړی ده، هغه اوس هم د هغې افسوس کوي، ځکه مونږ کلتور رسم و رواج د هند کلتور رسم و رواج سره ډېر فرق لري. اوس چې مونږ په هند کې اوسېږو، هند کې هم مونږ خپل هغه مورنۍ ژبه ده، پښتو خپل منځو کې سره یو، نو مونږ رسم و رواج د افغانانو سره دا رقم سره لکه یو فامیل پوشون. حتی مونږ خو په هر صورت چې د مونږ وړ کې جلکه هم دې افسوس کی چې هغه ورځ به کله وي چې څه رقم سره مونږ مخکې په خوست کې ژوند کړلو یا په افغانستان کې مونږ ژوند کړلو، هغه ورځ د خدای په خیر وولي چې مونږ خپل محبوب وطن ته، خپل ګرون وطن ته وګرځو.
نو د خوست یا افغانی هندوانو ژوند په هندوستان کې څنګه دی؟ په دې اړه د دوی لړلې ارجن سنگ وایي چې ژوند یې په هند کې د مهاجر ژوند دی او غواړي چې ژر بیرته خپل کلی ته راشي.
مونږ فعلا په هندوستان کې د مهاجر په صفت بلل کیږو. د هند دولت د سټی ویزې په نوم سره، یا د اوسېدو ویزې په نوم سره ویزې روکوي او هلته اوسېږو. اکثره وخت مونږ هلته سپلای بول دی وشار نه بل شرطه د سامان نقل کول، او هلته بیا په څه کم مقدار ګټه سره خرڅول هغه مونږ دنده ده. مونږ ته د مهاجر په صفت قتل کېږي، هغه ژوند چې شاید باید لازم ده هغه ژوند مونږ هلته نشته، ځکه مونږ په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو. نو کورونه لرو، په کرایه په کورو کې اوسېږو، او ول تخپل داسې کم معمولی ګټي چې د کور یو څم چې پیدا کو هغه کارونه ترسره کوو.
نو لته ګوړان د دوی په خوست کې څنګه اوسېدل او د دوی د کورنۍ شمیره څومره وه؟ شنکر لالی په اړه وایي چې دوی ښار ته نږدې په یوې کلا کې 150 کورنۍ وي او په ولسوالیو کې هم د دوی ګڼ شمېر کورنۍ اوسېدلې، ولې اوس یې شمېره 1200 کورنیو ته رسېږي.
مونږ په خوست کې خو سابقه په یعقوبیو کې او په لټکو کې په لکانو کې سابقه مو ته نه پوهېږي، حتی په سمل خیلو کې په ګربزو کې په دا ټولو منطقو کې مونږ الیونود خلک اوسېدل. کله چې مونږ اویا کوله مخکې نو مونږ دغه کلا جوړه کړله، بیا هم علاوه د دېنه چې په دا کلا کې 150 کوره اوسېږو، په کوبایو په باغ کې په لکانو کې تر اخره وخت پره چې خلک مهاجر شول په لکانو کې هم اوسېدل، په لټکو کې هم اوسېدل او په باغ په یعقوبیو کې هم اوسېدل.
خو اوس د خوست میشتو هندوانو کورونه او ځمکې ځینو کسانو یا خو په زور نیولي او یا یې هم له موقع نه په ګټې اخیستنې پکې اړولي. آیا دا خلک دوی ته کورونه او ځمکې بیرته ورسپاري؟ په اړه یې د خوست یو بل هندو کانسینګ وایي چې موږ د خوست هندوانو دې ډلې له خوست والي او نورو ځایي چارواکو سره لیدنې وکړې او له دوی مو د مرستې غوښتنه وکړه. خو آیا ځایي ادارې دوی سره د مرستې ته ژمنې کړې؟ په اړه یې کانسینګ زیاتوي،
واقعا سل په سلو کې 100% مونږ ته دا وعده روکړلې چې تاسو هیڅ مشکل نشته، خپل ځای دود مو ده، بالکل بې تفرقې دي، بس تاسو روشه. مونږ بعد چې روغلو دې د پوره روغلو چې وکسو چې د شرایط مونږ په دا کلي کې ډېر خراب ده، لږ خراب ده، ژوند کړای شو نه شو کړله، خو کله هم واقعا ډېر ړنګ ده، درمسول مو ډېر خراب ده، بالکل ړنګ ده، هغه د عبادت ځمو بیخي تخریب شوه ده. نو مونږ بیا هم غوړو چې مونږ سره د درمسول په جوړولو کې، د کلي په ترمیم کې، یا یو څه مشکل چې په کالا کې لرو مونږ دې په حل کې.
باید ویل شي چې په تېرو څو کلونو کې د خوست میشتو هندوانو لسګونه کورنیو څخه یوازې یو تن پاتې وو چې د دوی د مذهبي عبادت ځای درمسال خدمت به یې کاوه. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او په همدې لړ کې ځو اوس کوټې ته. عبدالله جان غزنوي د بلوچستان له کوټې سره تعلق لرونکی هنرمند دی. نوموړي د ډرامو او سندرو په ډګر کې ډیر کار کړی دی، خو نن د حکومت له بېغوري څخه ډیر ګیلمن هم دی. زموږ همکار نیاز مساخیل د سره خبرې کړي او د ژوند او فن په اړه معلومات ترې اخیستي چې د عبدالله غزنوي په یو مزاحیه کردار سره پیلېږي، کوم چې نوموړي د پاکستان ټلویزیون کوټې سنټر په یوې خاکي کې ترسره کړی.
تاسو د فن په کومو شعبو کې قسمت ازمای کړی ده؟ ډرامې ما کړی دي، سندرې مې ویلې دي، فلمونه ما کړی. په دغه حواله سره تفصیل راکړه.
ما اول شوق د سندرو، ما د موسیقي به قاعده د شو استادانو څخه زده کړی، لکه جناب سید عبدالسلام شاہ صاحب، جناب سید عنایت شاہ چې د آزاد کشمیر ترانه د جوړه کړی ده، میری وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، دا ترانہ داغ کمپوزیشن دے چکم وقت پر نون سو سلو رویا کی دلت ریڈیو اسٹیشن بنا کے دئی دا تلاوت کلام پاک بعد اول غزل دا پشتو زما ریکارڈ سوید، یعنی دا آن ریکارڈ خبر دا داشت نہ دا لیکن دا بے قدری سنم دادی زفا کنش کی ناستیم کنا. نو بیا نو داغ بعد دا ڈرامے ما ڈیر اوکڑی داشت نو نسم در طویلی چ ما پنزر سو ڈرامے کڑی دی، ولی 1500 ڈرامے تر وسا دا کوٹی ٹیلیویژن سے ندی سیوی. نو ما با پش پیتو اویا یا اتیا ڈرامو کی کار کڑی بھی. نو دا ہاگا بادا پاتو سو فلم فورن انگریزان دا لندن راغلیو، آگا کی کندہار بریک، آگا کی ما دا قبائلی سڑی رول کڑی ہوں جو انگلیش فلم، انگلش فلم دی.
پشتو ڈرامو کی تاکار کڑی دا اردو کی ہم تاکار کڑی
اردو کی میں کڑی دی اردو کی ماں کڑی دی اردو کی چاکر اعظم یا ڈراما ہوا اور دنیا بدل گئی، چلو دلدار چلو، کالے موتی، هغه کی ما کار کړی دی.
پښتو هغه ډرامې چې تا کار کې کړی خلکو ډیر خوشی کړی یا ستا ډیر خوشی
پاغه کې؟ یو ډرامه و ونډه، یو ډرامه و ارمانونه، حیا ډرامه، په حیا کې ما د پلار رول کړی و.
څه وجه وه چې تاسو د فن و ډګر ته رالاست؟ تاسو څه له بله شعبه نه کړ اختیار؟
نن سبا دا یوه اصطلاح ده وایي زه عاشق شوم او فن ته رال. دا غلطه خبره ده، دا د قدرت فیصلې دي. ته به یو قلمکار جوړېږې، زه به یو اداکار جوړېږم، هغه به ورور ته خرکار جوړېږي، هغه به سرکار جوړېږي. دا ګرده کائنات الله پاک په خلکو باندې چلی.
په کم کال کې له کوچنیوال څخه د فن ډګر ته رالسته؟
په 1968 کې زه په اووم جماعت کې ما سبق وایي په سنډیمن های سکول کوټه. نو د هغه وخت زه و دې فن سره وتړل شوم د ریډیو پاکستان سره. ما او خیرالنسا خاله الله دې پرورامي سره د جمله اختاران مسلمانان هغه را سره و. د هغه په یو ډراما کې د جنگل ګلان په هغه کې ما یو کردار وکی. د هغه بعد نو بس هغه زه اسټبلش سوم. بیا د ما چا آډیشن نه دی اخیستی، نه د میوزیک نه د ډرامې، بس خو روز را کړی دی چې دا به را کوي.
تاسو چې پخوا کار کړی دی د پخوا 1968 وخت، بیا د نن 2011 کال، د هغه وخت په کار کولو کې د نن سبا په کار کولو کې څونی فرق تاسو ویني؟
هغه وخت کار داسې و چې هر شی به موږ بالکل په یاد زده کوی بیا به ورتلو. اوس تا ته 15 منټه مخکې سکرپت درکي، هغه جملې درکي، وای دا ووایه، مانا په دې کې چندا بیټری سیل فیلډ سو چې دونه چسپان د کار.
د سندرو خو دا ورستاس اوسونی سندره ویلې دی، دغه شوق اوسمسته؟
دا دا د موسیقي شوق خو زما خل تر مرګ را سره. موږ خو د دې میوزیک پروانګا دی ورور جان، پر سوز خوند را کوي. سندره ما تقریبا نه تر زر سندره زیاتې ویلې، بلکې زما یو درې څلور والی مم وتلې. نو نو سو دو اتیا کې ما په کراچي کې کیسټ کړی دی د عظیم خان میوزیک سره، هغه ډیر و چلې دی.
کوم شته یو مختصر پیغام را کوي زموږ اوریدونکو ته؟
زبا دا وایم چې زړګی په حیث د مسلمان باید چې څوک راڅخه په عذاب نشي، څوک په چاپلاخه راڅخه ونه وال شي.
او په آخر کې که دا ستاسو سندرې یو نمونه موږ ته چې سر ډېر خوښي، هغه سندره که موږ ته یو څو سکنډ څو ثانیې موږ ته وژغوي.
اوري پرما د غم باران، هغه دل بر می ناراضي، چات چرے کم گریوان د زلگی سر میں ناراضی. اوری پرما د غم باران، آغا دل بر میں ناراضی، چات چرے کم گریوان د زلگی سر میں ناراضی.
گران اوریدونکو، د کوټي سندرغاړي او اداکار عبدالله جان غزنوي او چې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل ورسره خبري کړې وي. اوس بیا ځو د کراچي پر لور. شپېلې د موسیقي خوږه او لسوزه ډکه اله بلل کیږي. په کلیو او باندو کې کڅه هم شپېلې په غرونو او د غرونو په لمنو کې ډېره ژغول کیږي، خو د کراچي استوګن یوسف مسی بیا شپېلې د سمندر په منځ کې ژغوي. یوسف مسی سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي خبري کړې دي او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
کراچۍ ښار د سیلګرۍ په سیمه مینوړه کې میشت یوسف مسی یو له هغې خلکو څخه دی چې د موسیقۍ آلاتو کې د شپېلۍ سره مینه لري. یوسف مسی وایي د پاکستان بیلابیلو ژبو سندرې په شپېلۍ کې اړولی شي. هغه زیاتوي په پښتو ژبه نه پوهیږي، خو چې کله هغه د پښتو کومه سندره په شپېلۍ کې اړوي نو هغه ورسره د ساز او سرود په دنیا کې ورک شي. یوسف مسی موسیقی د ټولو انسانانو ګډه ورثه بلی. هغه د شپېلې په فن صدا سي تبصره کوي.
یک تو سستا ساز ہے اپنا دل بلانے کے لیے اچھا ہے.
یو خدا د موسیقی ارزان شی دی، د زړه د ټکورولو د پاره بهتر دی. کتبله هم نوی او د انسان په زړه کې تبله وی نو دا د زړه د درزا سره سره په هغه انداز هنرمند غږول شي. یوسف مسی وای چې هغه د سمندر کار کوي او چې کله سمندر ته لاړ شي نو شپږ میاشتې او یا هم یو کال وروسته بیرته وچې ته راځي. په سمندر کې که هغه ته د تنهایی احساس کیږي یا په اسمان د څوارلسم سپوږمۍ ویني او یا هم په سمندر کې غر غر او مست چپی ویني هغه شپېلۍ راخلي.
بانسری میرے ساتھ ہی رہتی ہے جب کہیں کسی جگہ میں
شپیلی هر ځای زما ملګری وی که سمندر وی که وچا زه به دا ووایم چې شپیلی زما په روح غزونې کړي دي چې شپیلی نه وي په ما ژوند نه تیریږي. د یوسف مسیح په کور کې په بیلابیلو سایزونو کې شپیلی موجود دي. هغه د بانس درمو او پایپونو څخه شپیلی په خپله هم جوړولی شي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
سراج زهیر مشال رادیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان مشال رادیو سوات.
احمد الله مشال رادیو اسلام آباد.